د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د سنگین د خونړی پیښې په غم او غندنه کې ناست احتجاج کوونکي تورنو کسانو ته اعدام غواړي. امریکا په شمالي کوریا باندې نوي بندیزونه وضع کړي دي او د انډونیزیا د پلټنې عمله د ایر ایشیا د مسافروړونکو جټ الوتکې د لټون په لړ کې د دغې الوتکې دوه غټې ټوټې پیدا کړي دي. السلام علیکم د نوریدونکو په دې هلا چې روغ جوړی. په هلمند کې د سنگین د خونړی پیښې د قربانیانو د کورنیو او مدني فعالینو احتجاج نن څلورم ورځ هم ادامه لري. په دې هکړه رپورت او نور مرکې او رپورټونه بعد خبرونه وروسته واوري. اوس خبرونه چې حسیب الکوزی او زه نظرانه یوسف زئی درته وړاندې کوم.
په هلمند ولایت کې د سنگین د خونړی پیښې په غم او غندنه کې ناست احتجاج کوونکي د پیښې په اړه د شفافو پلټونو په پایله کې تورنو کسانو ته د اعدام سزا او هلمند ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ورتګ غوښتنه لري. د دوی شمیر سلګونو کسانو ته رسیږي چې د هلمند د والي د دفتر مخې ته یې خیمې ویلي دي او د ولایت مقام ته د ورتلو لارې بنده کړې ده. څو ورځې وړاندې په هلمند کې د واده پر مراسمو توغندۍ ولګېدلې چې له کبله یې د چارواکو په وینا شاوخوا 15 کسه ووژل سول او ګڼ شمېر نور ټپیان سول. د دغه برید پر افغان ځواکونو اچول سوی ده. د احتجاج کوونکو یوه بله غوښتنه دا ده چې افغان حکومت دې په هلمند ولایت کې په راتلونکي کې د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره پراخ تغییرات او اصلاحات راولي.
د افغانستان د مشرانو په جرګې کې یو شمېر هغه سناتران چې د ولایتي شوراګانو نه تازه دغه جرګې ته لاره موندلې ده وایي چې د دوی د لوړی مراسم هم د نوې کابینې تر جوړولو ځنډېدلې دي. دا سناتران وایي چې د دې دپاره جمهور رئیس غواړي په هم هغه ورځې چې ولسي جرګې ته د نوې کابینې نومول شوي غړي ور وپېژني په پام کې لري چې د نو غوره شوو سناتورانو د لوړی مراسم هم په ځای کړي. د دې لپاره چې نوې کابینه نه ده جوړه شوې نو ځکه د سناتورانو د لوړی مراسم هم نه دي ترسره شوي.
یو لیبیایي د القاعدې غړی چې په افریقا کې په کال 1990 کې د امریکا پر سفارتونو باندې په بمی چاودنو کې لاس درلودی مړ شوی دی. ټاکل شوی و چې هغه د امریکا د نیویارک په ښار کې محاکمه سي. د بوانسول یبی په وکیل مدافع وکیل وایي چې موکل یې تور جړی او د ځیګر پر مختلفو سرطان درلودی او د همدغه ناروغۍ له کبله پروند جمعې په ورځ د نیویارک ایالت په یو روغتون کې مړ شو. ټاکل شوی وایي چې لیبی او خالد الفواز د رواني میاشتې په 12 نیټې باندې د نیویارک ایالت په یو محکمې کې د کینیا او تانزانیا پر سفارتونو د بریدونو په تړاو محاکمه سي. په دې بریدونو کې د 200 څخه زیات خلک ووژل سول. د لیبی مدافع وکیل برنارد کلمن وویل چې د موکل روغتیا وضعیت تیره میاشت یو دم خراب سو. لیبی او فواز دواړو پر دوی باندې لګیدلي تورونه رد کړي وو او د بیګناهۍ ادعا یې کړې وه. لیبی د 2013 کال د اکتوبر په میاشت کې د لیبیا د ترابلس په ښار کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو لخوا ونیول سو. هغه د اف بی آی یا د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د خطرناک ترګرو په لیست کې وو.
د انډونیزیا د پلټنې عمله د ایر ایشیا د مسافروړونکو جټ الوتکې د لټون په لړ کې د دغې الوتکې دوه غټې ټوټې پیدا کړې دي. د پلټنې د چارو مشر بمبینګ سولیسټ نن د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې دوی هڅه کوي چې موندل شوې ټوټې تشخیص کړي چې څه شی دي. د انډونیشیا چارواکو ویل چې ټول 13 مړي راایستل شوي دي او پرون هم د څه د پاسه 12 تنو مړي پیدا شوي دي چې اکثره د امریکا د سمندري قواو د وی کشتۍ کارکونکو راایستلې دي. په دغه الوتکې کې ټول 122 تسپرلۍ وي چې د تیر یک شنبې په ورځ د راډار نه ورکه شوه. د خرابې هوا په وجه لامبو وهونکي نشو کولی د سمندر اوبو لاندې د 150 تر 500 میټرو ژور ځای ته ځان ورسوي او مړي پیدا کړي.
د امریکا متحده ایالاتو په شمالي کوریا باندې لدې کبله نوي بندیزونه لګولې دي چې د تیر کال په وروستیو ورځو کې د سوني پکچرز په کمپنۍ باندې کمپیوټري حمله کړې وې. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما پروند جمعې په ورځ یو اجرایوي فرمان لاسلیک کړ او دغه بندیزونه نافذ کړل. سپینې مڼۍ ویلي دي چې دغه بندیزونه چې په درو سازمانونو او لسو انفرادي اشخاصو باندې لګېدلي دي یوازې لومړی ګام دی چې شمالي کوریا ته له دې کبله سزا ورکول کېږي چې بېلابېلې پارونې یې کړي دي چې پکښې کمپیوټري حملې هم شاملې دي. د امریکا د خزانې وزارت وویل چې نوي بندیزونه به هغه بندیزونه نور هم پسې سخت کړي چې مخکې په شمالي کوریا باندې لګېدلي دي او د هغو له مخې به په نښه شوي اشخاص د امریکا مالي سیستم ته لاره ونه لري او امریکا یاد دوا به هم ونیسي کړی چې د شمالي کوریا سره تجارتي او مالی اړیکی و پالی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه ته ادامه ورکو. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال وایي چې نږدې 1 میلیون امریکایان تیر کال د ولسمشر اوباما د روغتیا د بیمې په پروګرام کې نمونه ثبت کړي دي. ښاغلی بایډن دغه څرګندونې نن د شنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر اوباما په ځای وکړې. ولسمشر اوباما هوایي ښار ته په رخصتۍ تللی دی. ښاغلی بایډن وویل چې د روغتیا د پروګرام بیه د ټلیفون یا د کیبل د فیس په اندازه ده. ښاغلی بایډن زیاته کړه چې بالاخره په دې ملک کې هغه باس پای ته ورسېدو چې په دې متمرکز و چې آیا روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی یو حق دی او که یو امتیاز دی. ښاغلی بایډن د امریکایانو نه وغوښتل چې د هیلت کیر ډاټ ګاف ویبسایټ ته دې ورشي او د بیمې په حقله چې هر ډول پوښتنه ولري هلته یې ځواب موندی شي.
د نیویارک د پولیسو کمشنر غواړي چې د دغه ایالت د پولیسو افسران دي د پولیسو د هغو دوو افسرانو د مړینې وروسته سیاسي بیانیې نه ورکوي چې په نیویارک ښار کې وژل شول. ټاکل شوی ده چې د پولیسو د دویم افسر وین جان لیو د فاتحې مراسم ژر ترسره شي. په یو یاداشت کې چې باید د پولیسو افسران یې ولولي، کمشنر ویلیام برټن ویلي دي چې د یو قهرمان د جنازې مراسم د غم شریکۍ وخت وي، نه د ګیلو او شکایتونو وخت. برټن هغه مراسمو ته اشاره کوله چې پکښې په سلګونو د پولیسو افسرانو هغه مهال د نیویارک ښاروال ته شاور واړوله چې هغه د دوو پولیسو له جمې نه د یوه د جنازې مراسمو ته ورغلی و. د پولیسو یاد شوي افسران د ښاروال د هغو څرګندونو په خاطر په غوسه و چې هغه د پولیسو د دویم افسر رافیل راسموس د جنازې په مراسمو کې کړې وې. د نیویارک د پولیسو کمشنر په خپل یاداشت کې لیکلی دی چې زه د ډسپلین خبرداری نه درکوم، خو کله چې تاسو د نیویارک د پولیسو یونیفورم اغوندئ نو باید چې د دغه ارګان سنت، سابقه او وقار ته هم ژمن پاتې سئ. خو د نیویارک ټایمز ورځپاڼې یو رپورټ خپور کړی دی چې پکې راغلی دی چې د پولیسو د اتحادیې د چارواکو لخوا د پولیسو افسرانو ته توصیه شوې چې د وژل شوي افسر لیو د جنازې په مراسمو کې دي هم د ښاروالو څرګندونو په مقابل کې ورته غبرګون څرګند کړي. ټاکل شوی ده چې په زرګونو د پولیسو افسران به د لیو د فاتحې په مراسمو کې چې نن او سبا ترسره کیږي برخه واخلي.
فلسطینیانو هغه اسناد ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي دي چې غواړي د جنایاتو د بین المللي محکمې سره یو ځای شي او دا داسې اقدام دی چې هغوی به کولی شي په اسرائیلو باندې د جنګي جنایاتو تورونه ولګوي. په ملګرو ملتونو کې د فلسطین سفیر ریاض منصور دغه اسناد پرون د جمعې په ورځ په قانوني چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال سټیفن متیاس ته ورکړل. منصور ویل چې دا کار یو ډیر مهم او ضروری اقدام دی چې د فلسطین د خلکو په خلاف د جنایتونو په اړه د عدالت غوښتونکي دی. هغه دا هم ویل چې فلسطینیان تیر کال د غزې په جګړې کې د جنایتو په اړه هم د نړیوال جنایي محکمې نه د عدالت غوښتونکي دي.
استرالیایي چارواکي وایي چې د هیواد په جنوبي ایالت کې سخت اورونو په زرهاو خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړي دي. د اوروژنې د چارو کارمندان وایي چې تر ټولو زیاته زیانمنه سیمه د استرالیا جنوبي برخه ده چیرې چې په لسګونو کورونه تباه سوي دي. د اور د شدیدېدو لامل وچوالی، تیز بادونه او د هوا حرارت وي چې د اوروژنې هلې ځلې کمزوري کوي. په استرالیا کې په دوبی کې شدید اورونه عامه مسله ده. د 2009 کال د فبروري په میاشت کې د ویکټوریا په ایالتونو کې د اور له کبله د 2000 نه زیات کورونه تباه شول او شاوخوا 103 کسه مړه شول. د امریکا د باندنیو چارو وزارت وایي چې په لویدیځه غاړه کې د هغه برید له امله ژور اندېښنه لري چې یهودي ناقلینو د امریکایي ډیپلوماتانو پر یو کاروان باندې د ډبرو ګزارونه وکړل. دغه پلاوی فلسطیني زراعتي ځمکو ته د تاوانونو د اوښتلو څېړنه کوله چې ورباندې د ډبرو وارونه وسول. د امریکا د باندنیو چارو د وزارت یو ویان جیف راد کې وایي سیالي چارواکو په دې اړه څېړنې پیل کړي دي او د دې پیښې چې د جمعې په ورځ وسوه اهمیت او سختوالی یې تصدیق کړی دی. او نن په ملګرو ملتونو کې د ایبولا د ناروغۍ سره د مبارزې د چارو نوی مشر اسماعیل اولاد شیخ احمد خپله دنده پیل کړه. دا یو ورځ وروسته له هغه نه پیښیږي چې د ایبولا د مرض سره د عاجلو چارو د ادارې پخواني مشر وړاندوینه وکړه چې د دې مرض ناوړه حالت ختمېدای سي، خو هغه د ګانا په اکړنومي ښار کې د خبرو پر مهال په دې هم ټینګار درلودی چې د ایبولا د ویروس د پوره ختمولو څخه لا خورا لیرې یو او زیات زیار ته په دې برخه کې اړتیا سته. تر اوسه پورې دغې ناروغۍ تر ټولو زیات د نړۍ درې هیوادونه ځپلي دي چې سیرالیون، لایبیریا او ګینی دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د مشرانو په جرګې کې یو شمیر سناتوران وایي چې د دوی د لوړې مراسم ځنډېدلې دي. اکرام شینواری په دې حکله رپورټ را لېږلې.
د افغانستان په مشرانو جرګې کې یو شمیر هغه سناتوران چې دولتي شوراګانو نوي دغه جرګې ته ماري پیښوي وایي چې د دوی د لوړې د پروتوکول مراسم هم د نوي کابینې تر جوړېدو ځنډېدلې دي. دا سناتوران وایي چې زیاتې پرشې جمهوریت غواړي چې په هماغه ورځ چې ولسي جرګې ته د نوي کابینې نیول شوي غړي وروپیژني، په پام کې لري چې د نوو غوره شوو سناتورانو د لوړې مراسم هم پر ځای کړي. د نورستان ولایت نه نوی غوره شوی سناتور سالنوال عبداللطیف نهزتیار وایي چې نوي سناتوران د تیرو درې اونیو را په دې خوا د لوړې پروتوکول ته منتظر دي. سالنوال عبداللطیف نهزتیار امریکا غږ ته وویل چې د لوړې د پروتوکول لپاره د مشرانو جرګې د اداري هیئت لخوا ترتیبات نیول شوي وو، خو د جمهوریت په غوښتنه د لوړې مراسم دغې جرګې ته د جمهوریت تر ورتګ ځنډېدلې دي.
چې جناب رئیس جمهور د دې له خاطر چې دا نوی سناتورانو ډېر ښه عزت وشي او د دوی عزت باندې د تحلیل مراسم ترسره شي، دلته سناتوران صاحبانو ته د راتلو وعده شوی دی او په انتظار چې خدای دې خیر راولي او
په افغانستان کې د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو نه د درې میاشتو نه زیاتې ورځې اوختې دي، خو د دغه حکومت دوه مشران لا هم د نوي کابینې په جوړېدلو بریالي شوي نه دي. کسان چې د افغانستان اجرایي رئیس ته نږدې منابع په ټینګار وایي چې ټاکل شوی ده چې جمهور رئیس محمد اشرف غني به د یکشنبې په ورځ د نومول شوو وزیرانو لیست ولسي جرګې ته واستوي، خو د افغانستان د جمهور ریاست ویان نظیب الله سالارزي امریکا غږ سره په خبرو کې سبا ته ولسي جرګې ته د کابینې د غړو د نومونو استول تایید نه کړل. ښاغلي سالارزي ویل چې کومه وعده چې جمهور رئیس د ولسي جرګې له اسادو سره کړي ټاکل شوی چې جمهور رئیس په هماغه موده کې چې د دې اونۍ تر پایه ده به کابینې پارلمان ته واستوي. د افغانستان د مشرانو جرګه ټول 102 غړي لري چې د اساسي قانون د غوښتنو له مخې د څلور دیش ولایتونو دولتي شوراګانو او ولسوالیو د شوراګانو یو استازی او پاتې درې مبرخې د جمهوریت لخوا په انتصابي توګه د غوره شوو سناتورانو نه جوړیږي. په افغانستان کې د ولسوالیو د شوراګانو ټاکنو د نه ترسره کېدو له امله په تیرو کلونو کې د څلور دیش ولایتونو ولایتي شوراګانو د ولسوالیو د شوراګانو د استازو پر ځای دولتي شوراګانو نه یو بل استازی هم مشرانو جرګې ته معرفي کوه. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک اداره وایي چې د خوص ولایت پرته د دیش ولایتونو ولایتي شوراګانو مشران جرګې ته خپل یو استازی استولی دی. د دغه ادارې ویان عبدالتواب غورزنګ امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې تر اوسه معلومه نه ده چې لکه د تیر کلونو په څیر به د ولسوالیو د شوراګانو استازي به بیا هم د ولایتي شوراګانو د استازو نه غوره شي او که نه.
یو سناتور مشخص دی، د دویم سناتور دپاره به د جلاتما جمهور رئیس دري مهم چې هغوی په دې باره کې څه نظر لري، ځکه دویم سناتور د ولسوالۍ د شورا په استازیتوب راځي. څومره پوهېږم د افغانستان د حکومت لپاره د ولسوالۍ د شورا انتخابات کېدل دا هم یو اساسي اولویت دی، نو وبلیدل شي چې جلال خان رئیس جمهور په دې اړه څه وایي. ولې یو سناتور په ټولو ولایتونو کې مشخص دی او ژر به خپل کارونه هم شروع.
په تېرو کلونو کې دولتي شوراګانو نه د ولسوالیو د شوراګانو د استازو غوره کول د جمهوریت د فرمان په اساس ترسره شوي وو. دا ځل افغان حکومت نیت لري چې د راتلونکي کال په سر کې ولسي جرګې د ټاکنو سره یو ځای د ولسوالیو د شوراګانو لپاره هم ټاکنې ترسره کړي. که چېرې دا کار وشي نو د لومړي ځل لپاره به د افغانستان د مشرانو جرګه د ولسوالیو منتخب استازي هم ولري. خو د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي چې د یو لړ تخنیکي ستونزو له امله به دا کمیسیون د ثور په لومړۍ د ولسي جرګې ټاکنې ترسره نه کړی شي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو لپاره د 150 میلیون ډالرو پورې پیسو ته اړتیا لري چې د کمیسیون د چارواکو د وینا له مخې تر اوسه یې نه دي ترلاسه کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو. د افغانستان د طالبانو یو هیئت چین ته تللی دی. زیبا خادم لږ مخکې په دې حکله د سیاسي چارو تحلیلګر وحید مجد سره مرکه کړې ده.
محترم وحید مجده صاحب د سې رپورټونه د وختو کې خبر شوې دي چې د طالبانو یو هیئت د قاری محمد حنیف په مشرۍ چین ته تللې ده. دا رپورټونه هم شته چین همیش ویلی دي چې غواړي چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د روغې جوړې په خبرو کې قربتوب وکړي، منځګړتوب وکړي. دغه ابتکار دا ځلې د چا د خوښې دی؟ او بل دا چې تاسې د چین منځګړتوب څومره ګټور او موثر بولی؟
اول خو باید ولید شانته په شا وګورو. هغه وخت چې تیر کال د انتخابات په دوهم پړاو کې مشکلات سره مخامخ شو، د هغه وروسته د منطقې او د سیمې هیوادونه او ګاونډیان ټول د دې نگران شول چې د 2013 کال په پای کې چې د ناتو ماموریت افغانستان کې پای ته رسیږي، د هغه وروسته افغانستان کوم خواته ځي. نو په همدغه دلیل ډېر هیوادونه طالبانو سره تماسونه ټینګ کړل او هغوی سره خبرې وکړې تر څو چې پوه شي چې د هغوی نظر د سولې په باره کې او د راتلونکي د افغانستان راتلونکي په باره کې څه دي. بله مسله چې دا هیوادونه دې ته وهڅوه چې د طالبانو سره نږدې اړیکې ټینګ کړي، هغه په سوریا او په عراق کې تحولات و چې هلته یو داسې یو ګروپ رامنځته شو چې اوس باید امریکا او غرب القاعدې ته دعاګانې وکړي چې دا ډېر یو لارې حرکت و. نو دغسې مسایل سبب شول چې د افغانستان د سولې په باره کې مختلف نظریات رامنځته شي. البته دا یوازې چین نه دی چې په دې کار کې قطر وهي، خو د چین نقش په دې مسله کې ځکه مهم دی چې چین د افغانستان یو ګاونډي هیواد دی او له بلې خوا افغانستان ګاونډي هیواد پاکستان سره هم اړیکې لري، او له بلې خوا طالبانو سره د چین روابط د امارت په وخت کې چې کله د طالبان امارت په افغانستان کې، په هغه وخت کې هم ډېر نږدې اړیکې وي. محمد عمر طالبان هم مشر له هغه محدودو غیر مسلم هیوادونو آیتونه چې ورسره کتلي وو، په هغه کې د چین هیواد هم شامل و چې هغوی د سره مستقیما خبرې وکړي د افغانستان په باره کې او د ځینو نور مسایلو په باره کې.
نو ستاسو په نظر دا ځلې چې دا کم هیئت ورغلی دی، زمینه به دې ته مساعده شي چې چین به وکړی شي چې پاکستان ته هم قناعت ورکړي دې خبرو ته لاره اواره کړي، یعنی موثریت به یې عملا ولیدل شي د دې خبرو؟
ګوره زه به خوري اصلا دا سفر مخکې تقریبا یو میاشت دمخه ترسره شوی ده، تا شاید هم زیاتر. دا نوی خبره نه ده چې نوی دوی هلته تللي وي، خو پاکستانیانو دا خبره ځکه افشا کړه چې په هر ځای کې چې دا مذاکرات کېږي پاکستان وایي چې خپل نقش ولوبوي. هغوی داسې افشا کوي دا مسایل تر څو چې نتیجې ته ونه رسیږي. اصلا دا خبرې چې وشوي تر هغه ځایه پورې چې ما ته معلوم دي، خبرې د دې لپاره وشوه چې چین غوښته چې د طالبانو نظر د سولې په باره کې او د افغانستان لاسونکو په باره کې واوري، ځکه چې د 2014 کال وروسته امریکا طالبانو ته دا خبره کړې دي چې موږ له افغانستان څخه به بشپړه توګه ځو او له هغه نه وروسته باید په افغانستان کې تاسو ځان برابر کړئ چې څه کوئ، جګړه کوئ که سوله کوئ او په حکومت کې شامل
کیږئ.
اوس طالبان باید تصمیم ونیسي. او دا پښتنه هم البته په چین کې دي نه کوي، دا او طالبان بل شکل چین د هیواد منځګړتوب ته ارزښت ورکوي، ځکه چې چین داسې یو هیواد دی چې تر اوسه پورې د افغانستان په مسایلو کې بی طرفه، او حتی د افغانستان حکومت غوښتنه چې باید افغانستان ته وسلې ورکړي، دته هم دې خبرې ته هم دوی مثبت ځواب نه دی ورکړی.
دا ځلې چې کومې خبرې اوس په چین کې کیږي، هغه ابتکار چا کړی دی؟ طالبانو کړی چې چین ته ورغلي که چین دا ابتکار کړی دی؟ طالبان را غوښتي یا پاکستان؟
چین غوښتي چې دا خلک هلته ورشي، او دا هم کېدای شي چې د مقابل لوري یعنی طالبانو له خوا په قطر کې چین سفارت ته دا غوښتنه وکړي شي چې موږ غواړو تاسو سره خبرې وکړو، او هغوی هم دې خبرې ته غوښتي دي. دا دواړه امکانات شته، یوازې چین نه دی چې په دې ډګر کې د افغانستان د سولې په خاطر هلې ځلې کوي. مثلا دغه ځای پورې چې ما ته معلوم دي، کای آیدی چې پخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص استازی و، دی اوس هم طالبانو سره رابطه لري. طالبان ناروې ته ځي کله کله، مجاهدینو په وخت کې چې د روسانو سره خبرې کولې، هغه وخت یوازې امریکا او پاکستان و په دې ډګر کې، خو اوس نور هیوادونه هم د افغانستان د حالاتو څخه نگران دي. او دا مسله د دې لامل ګرځي چې پاکستان یوازې په دې میدان کې یعنی انحصاري واک او اختیار ونه لري. طالبان ایران ته هم تللی دي په دې ورستۍ کې چې طالبان او روسیه ترمنځ هم تماسونه دي. د دې لپاره چې د سولې کوشش شروع شي، ضروري خبره ده چې هغه جهات چې غواړي د سولې په پروسه کې منځګړي وکړي، هغه باید ځان د مختلفو لورو د نظریات څخه خبر کړي چې دوی څه غواړي، تر څو چې بیا یو پروګرام جوړ شي. دته
نو په دې حساب باندې د چین هغه د رول موثر دی.
بله بالکل، او چین په دې هم پوهیږي چې د افغانستان راتلونکي بل طالبان څخه د منلو وړ هم نه دي، ځکه چې په هر حال د خلک په حکومت کې شامل نشي نو په جګړه کې داخل وي. نو چین لپاره دا ډیره ضروري خبره ده چې په افغانستان کې سوله ټینګ شي، تر څو چې دا لارې خلاص شي او چین وکولی شي د افغانستان منابعو څخه او د افغانستان لارې څخه وندنی آسیا ته لاره پیدا کړي، چې دا چین لپاره ډیر مهم دی په دې شرایط کې.
ډیر مننه تاسو ته وحید مجد صاحب کور دی ودان.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
داشنایانو د ادبی دیری د پروګرام قدر منوریدونکو ستلی مشه په خیر راغلی. نن مو د خبرونه ته لینا احمد شاعر او لیکواله د ناروینه رابللې ده چې پروګرام کې برخه واخلي، ستاسو پوښتنو ته ځواب ووایي، په خپل شاعری او لیکوالۍ وغږیږي، او تاسو چې هر سوال او نظر لرئ کولی شئ پروګرام ته تلیفون وکړئ او راسن د موږ د مېرمنې سره وغږیږي. د ټلیفون نمبر د 202-6-11-12-12. نو ستاسو په اجازه درنو ریدونکو اول د خپل مېرمنې احوال وښنم چې پروګرام ته تشریف راوړی. یانه لینا احمد خور ستلې مشه ناروینه په خیر راغله.
اوریدونکو
ښه راغلاست.
تاسو خوږو همکارانو ته وړاندې کوم
ډیر مننه تانه کور دی ودان. نو موږ خو معمولا پروګرام ته چې کوم شاعر یا شاعره مېلمنه کو دې ته ترجیح ورکو چې خپل ځان معرفي کې چې څه لازم غړي ځان باره کې څه وایي. دومره خو پوهیږو چې شعر او شاعری کې او د شعرونو مجموعه دې چاپ شوې ده، نو نور به موږ څه نه وایو، نور خبرې تا ته پرېږدو.
زه بازانې که د خپل معرفي نه مخکې خبره وکړم، وایي چې زه خیر زه به خپل ځان په شاعرانو کې نه حسابومه، خو دغه شاعرانو او لیکوالان همیشه دغه غواړي چې هغې دپاره ډېره موقع ورکړي شي، هغې خپلې خبرې ډېرې زیاتې.
ډېر ښه دی.
نو ستاسو د پروګرام دغه یو دغه ډېر ښه دی چې تاسو شاعرانو ته ډېر وخت ورکوي چې هغې خبرې وکړي.
باید هغه هم دا شاعران چې اوسه پورې پروګرام ته نه دي راغلي، دا ځوانان نامو خدا نن سبا د دوی شمېر زیات دی، خو د دې نور هم ډېر کې.
بله هم دا خبر د خپل ځان په معرفي کې به زه تاسو دومره وایم، زما نوم تاسو واخیسته چې لینا احمد نومیږم او دغلته په نوری کې اوسېږم، دا د مسافرۍ ژوند دی تېروي او نور نه پوهېږم چې لازم به د ځان د ویلو دپاره څه داسې وګڼم. ځان راته دومره غټ شخصیت نه ښکاري چې ځان باره کې ډېرې خبرې وکړم، بس دغه یو عام تعریف مې هم دغه چې خپل نوم مې تاسو ته واخیسته او خپل کار چې نن سبا هم دغه شعرونه دي، نظمونه، لنډې کیسې او ناول سره د ناول دغه هم لیکم.
ښه نام خو
بله. او دلته یو رادیو په همدغه اوسلو کې یوه رادیو ده چې په هغې سره مې همکاري تر ډېره وخته پورې تقریبا تر 2.5 کالو پورې هغې سره مې همکاري کړې ده، هغې سره مې کار کوو.
ښه
بله.
بس نو کافی مصروفه اینو د ماجرا جون کم دور مصروفیت بس نور نسو غواړي
بله و هم دغه کارونه دي
د دې ترڅنګ د دې ادبی فعالیتونو کلتوري فعالیتونو ترڅنګ به کورنی ژوند کې مصروفه کنه نو دا خو ژوند کې خو یو ورخ نه صحیح
بله و هم دغه خبره ده کورنی ژوند د کور دې او بس کور کې تاسو خپل پیږي چې مصروفیتونه دي د ماشومان روزنه د کور ساتنه دغه هم
یو مسؤلیت
دی بله
دا شعر و شاعری د دلته چې راغلی ناروی ته شروع کړی دغه وخت ته شروع کړی
نه زیبا جانې دا خبره به بیا هم تکراری سی چې ډېر زیات خوندورونه به زمونږ دغه خبره تکرارن کړي خو زه هم درته دا خبره تاسو کوم زیبا جان چې په خپل نه پوهیږم چې دې نړۍ ته زما شاعري مخکې راغلې او که زه مخکې را پیدا شوم د ماشومتوب نه که زه خپل ماشومتوب مخته ونیسم نو ډېرې داسې خبرې دي چې ما دپاره به ډېر زیات جالب ښکاره کېدلې د هغه وخت نه او کوشش به مې کوو چې زه داسې یو د ماشومتوب وړې وړې خبرې مې زده کړې دي نو هم غوښتم چې د خپل اظهار داسې یو عام خلکو نه مختلف وکړم داسې یو
شاعرانه انداز کې وکړم
او بل کېدی شي چې زما د دور ماشومتوب کوم دور کې چې زه ما خپل ماشومتوب تیر کړی دی چې هغه د تعصب سره ووایم چې هغه هغه وخت په افغانستان کې چې موږ به زموږ د لوبو د کولو دپاره به پرچی وي موږ به د مزایلو پرچو سره لوبې کولې موږ به د مرمیو هغه خالي پوچاق سره لوبې کولې نو هغه خپل هغه ماحول به داسې و چې مجبوره کړي زه شاعر کړم دا خبره ده او یا نو په یاد هغه سی فطری کار دی چې انسان سره تم هغه باندې د خدای د خوانه یو دغه کیږي چې شاعر پیدا شي پر زینه پکېږي نو په یوه نو ما زه د په خوانه زیبا جانې هغه کړو لیکن بیا مې صحیح توجه ورته نه وکړې ځکه چې شعر او شاعري دا خپل یو احساس دی لیکن دا د وخت د تیرېدو سره دا تراشول غواړي چې دا تراش کی هغه د پوهې د لارې چې په بعض شیانو باندې په بعض قوانینو باندې د شعر د لیکلو پوه شي یا د لیکوالۍ په شرایطو باندې په قوانینو باندې پوه شي سړی نو بعد هغې نه وکړي چې هغه خپل احساس په یو ښایسته چوکاټ کې راولي ځکه ما پخواني شعرونه او نظمونه شته چې زه پوهېږم چې هغه د وزن خاصیت د سیلابونو د هر څه د خوانه د شانتې کمزوري وو داسې ځکه د هغې وخت کې صحیح نه پوهېدم خو که مکمله توجه ورته ووایم نو مکمله چې ما به کله ورته هغه کړی دغه تقریبا د اوو کالو راهیسې داسې دی چې داسې صحیح مې ورته
لا دې تړلې ده صحیح ده بلاته څوک در سره کومک کوي اوس یا بس خپل روانه یې
والا زیبا جانې په شروع کې خو اوس که زه کله فکر وکړم نو شعر لیکل کومه ګناه نه ده کومه خبره نه ده لیکن زموږ دغه پښتنه معاشره هغې وخت کې یو څوک په یو ولته دی چې زه خپل احساس لیکم یو څه لیکم دا به موږ دپاره ولو کې ډېره ګرانه وه لیکن بیا وروسته
یعنې دا احساس بیانول ځینو ته راز ښکاري چې ولې خپل راز وایي
کاری او بل دا چې زمونږ اوریدونکي کې دغه زما غوري یا نور د سي ډېر زمونږ د سي په دغه معاشره کې خلک څه چې هغه د سي فکر کوي چې یو شاعر که څه شي لیکي نو هغه د خپل ژوند په مطابق یو څه لیکي که هغه په دې کې یو څوک یادې نو دا به خامخا د دې په ژوند کې تیر شوی که یو حادثه یادې نو خامخا د دې په ژوند کې به هغه حادثه به خامخا تیر شوی لیکن شاعر یو داسې نرم زړه لري یا داسې حساس وي که دغسې یو څه بل چا تیر شي نو هغه دومره هغه محسوسوي چې داسې فکر کوي چې د حادثه زما سره تېره شوه که په لاره کې یو څوک خفه وګوري نو هغې خفګان خپله محسوسوي د هغې نه متاثره کېږي او څه لیکي لیکن دې باندې دې خبره باندې اوس ډېر خلک پوه شوي دي لیکن په اولو کې چې کله ما شروع کړو زه د خپلې کورنۍ نه ویم چې هغې خلک په دې باندې به لږ شانتې ډېر نه پوهېدل لیکن بیا وروسته زه خوشحاله په دې مزیبا جانې چې زما خاوند په خپله شاعر دی هغه ښه ډېر ښه لیکي ډېر ښه شاعر دی زما پلار دی خپله ډېر ښه شاعر دی خلیتی نو زما لپاره دا ستونزه تر ډېره حده پورې حل ده او بل چې موږ کله په خپلو منځو کې کینو نو موږ بیرونی مشاعرو ته ضرورت نه په خپلو منځو کې مشاعره جوړو او په خپله نقد کوو د یو بل په شعر باندې ښې خبرې ستایو په بعضې خبرو کې نقد کوو چې دا شی داسې باید نه وی داسې وی نو په حساب ما دپاره کومه ستونزه
معلومدار تا دپاره ډېره ښه زمینه مساعده ده د نسبت نورو ته او بختوره یې چې کور کې هغه دوه شاعران دي او دوی سره یو پلار او بل خپل خاوند میړه د خو دوی حقیقتونه سړی ته وایي او کته ته وایي چې شیر دی خراب دی غلط دی ته پیخه پکېږي نه ځکه چې ته پوهېږي چې دوی درته واقعیت وایي کنه.
او دا دوه هغه قوتونه دي چې د په لرلو سره یو ښځه کولی شي چې ډېر یو
غټ مقام
غټ مقام ته ورسېږي، ځکه پلار او بیا خاوند چې تر مجرد وخته پورې ماشومتوب نه نیولی تر هغه وخت پورې چې د پلار په کور کې هم د هغې د سهارې لاندې همداسې بیا د خاوند نو زر ځان په خوشبختو خلکو کې حساب کوم چې د دغه دوو نفرو ډېر ښه همکاري د دوی لاس د مشورې زما سره شته. یا
ښه، ډېر تشکر، ډېر ښه واضح کړه دا خبره چې شاعران څه تکالیف لري زمونږ او ساسې په ټولنې کې، او بیا ته څومره پکې بختوره یې، نیک بخته یې چې دا تکلیفونه نه لري. صحیح، او تا ویلې چې د شیرینو مجموعه د چاپ شوې ده کنه؟
زما د شیرینو مجموعه په 2014 کې چاپ شوې ده چې طبقه له راځي په نامه باندې ده، چې بیا تقریبا په 2014 کې دا شایع شو چې بعض دوستانو ته یا بعض هغه خلک چې خوښېده چې زما شیرینو ولولي دغه کتاب ترلاسه کړي، نو بیا هغه 2014 کې دغه وروستي کال کې ورسېدل تر جلال آباد، کابل او تر مزار پورې دغه کتابونه شایع شو ورسېدل. نو دغه کتاب نوم دی طبقه له راځي چې په ناروی کې په حساب چاپ شوی دی. او د دې نوم بیا
تبریک درته وایو. خدای دا عنوان خو ډیر خدای ته بکله راځي، نو د ډیر خبرې راتلی شي چې دا به سشي، دا به څوکي، یو کېدای شي چې هم شی وي هم څوک وي، هم څو قسمه معناګانې سړی ته ناخستی شي. خو زه به په هغې پسې نه ګرځم که امکان وي، اتمن به دې کوم شعر وي تر دې عنوان لاندې یا چې هغه شعر ولولې.
شیر نه، خو په دغه وخت کې چې ما دغه کتاب چاپو زما ټول ژوند همدغه و، زما د ټول ژوند هیله همدغه وه چې ته به کله راځي،
سوله به کله راځي،
سوله به کله راځي، امنیت به کله راځي. لیکن زما د ژوند نه ته یو څه وخته پورې، لکه څنګه چې زما د اگر چې د شخصي ژوند خبره ده، خو بیا هم یو څه وخته پورې یو خوشحالي چې هغه زما د ژوند ضرورت و، زما د کور ضرورت و، هغه زما نه لږه ستنه شوې وه، لږه د بعض حالاتو له مخه نیول شوې وه. نو دا په حساب که زه ووایم، نو د هغې دپاره به مو چې ما هغه خوشحالي غوښته چې هغه خوشحالي به کله راځي زما ژوند کې. بل هغې کتاب او د دې په عنوان باندې کوم شعر نشته دی، زه خپله ټوله شاعري د دغه عنوان لاندې ګڼم، لیکن صرف زما د کتاب په مخ باندې یو دوه کرښې دي چې هغه درته ویل غواړم. چې دا دی چې د زړه کڼکۍ کې مې دا ستا د یاد دیوه بل کړه، د زړه کڼکۍ کې مې دا ستا د یاد دیوه بل کړه، د وخت بادونه به یې مړه کړي، ته به کله راځي. صرف دغه دوه کرښې مې
لیکلې. ډېر تشکر، ډېره خوشحاله شوم چې د شنیانو د ادبي ډیرې د پروګرام مېلمنه یې او تشریف دې راوړی دی. ښایسته معلومات هم ورکړل، د معرفت په باره کې، د خپلې مجموعې په باره کې. زه ستا په اجازه اوریدونکو ته د تلیفون نمره یو ځل بیا وایم. قدرمن اوریدونکو، زمونږ د تلیفون نمره ده 202-619-1116. دغه نمره باندې تاسې تلیفون وکړئ، کېدای شي چې د لینا احمد سره وغږیږي. لینا احمد شاعره او لیکواله ده، په ناروی کې اوسیږي. نو که تاسې تر اوسه پورې پروګرام نه اوریدلی، بیا وروسته پروګرام زمونږ په وی پانه کې واوري، هلته هم یوې هفتې پورې د پروګرام موجودی، کولای شي معلومات پیدا کړي. زه به ستا په اجازه قدرمنې خورې د اوریدونکو ته نوبت ورکم چې هغوی تاسو سره وغږیږي، ځکه همدا به یوازینی فرصت چې تاسو سره غږېدای شي. نو ورورې که خور نه پوهېږم کوم ځای نه دې تلیفون کړی دی، بس پروګرام کې شامل یې، نوم دې واخله او ووایه چې څوک یې او څه سوال لري. ستړی مشي، د آشنا راډیو ده، مهرباني وکړه. زمونږ غږ اورئ تاسو؟ زمږه غاغوري مګه خو غواړو تاسو سره خبري وکړو، مهرباني وکړه. سوت ستړی مشي.
بلې زه به خادم خوري حاج عبد العلی نورزی د کوټ سره تاسو سره فلین کیم.
نورزی صاحب ستړی مشي کوټه نه.
مهرباني تاسو ملمنې ته په شمول اوریدم، خپل مینه محبت سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
نو د ملمنې څخه خو ما دا سوال دی چې په مېرمنې کې شاعرانی او اندازه کمې، دا ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې تاسو داسې لوړه شاعره او پروګرام ته راوستلې ده. دا د دې شعرونو چې دي کوم هنرمندانو کوم سندرغاړو ویلي دي که نه دي ویلي، خو لنډ تمامت دی باندې شاید شعر ما سره سره دي که تاسو اجازه ورکړئ ده که نه بل شپې ته بیا ګورو.
یاره تا به څنګه خفه کوو، نو بیا باندې صاحب شعر دې راوړی دی، بس یو دوه کرښې ولوله. صحیح ده، ځه خور به مې اجازه راکړي. صحیح ده،
لینا احمد خور
بل مونږ ته وږي
مهرباني
مهرباني پښتون سړی چې په پردو لکه مستی چې په بریتو پورې شي
بله
بله
نورزه صاحب نورزه صاحب زما غا غوري لینا احمد خور دا کچه نه پیغام چسا تلیفون مشکل ده تلیفون کې مشکلات وی همې مشکل کړه دغه سکیږي کوشش وکاو او خیر یو بل نفر سره به موږ کې کوم کچيري بیا مشکلونه بیا به موږ تاسو خپل خبرو ته ادامه ورکړو مهرباني وکړئ تاسو کوم ځینم زنګ والے
جی السلام علیکم
وعلیکم السلام
ډیره مننه خورجانې اول خو زه و تا ته بیا قدرمنې میلمنې ته زه په پروګرام کې شرغلاس وایم او د اسمانه سور په شان زلامن زنان سلامونه متوړل کوم خورجانې
لینا احمد خوروادی ورې د سلامونه
مننه زما خوانه هم خپل سلامونه ورته وړاندې کوم او وعلیکم وایم
ښه څه سوال لري وروره زمونږ میلمنې نه شاعر نه مهرباني وکړه په خیال دغه سي مشكلاتي دغه د تاسې اوري لینا احمد خور
الو السلام علیکم
وعلیکم السلام
زبا خادم خور و تاسو وګرانی میلمنه ته په شمول وټول اوریدم چې زه سلامونه ډالې کوم زه نور محمد پټن خیل د ایران څخه ساس پر پلین کیم
خا پټن خیل صاحب سوال دی وکړه سلام شروع ګل لاند سوال وکي
مهرباني زه تمل کریم سلامونه درته وای تور جان دی کریم لادی دغه بچا خان دی تاسو ته سلامونه وای ماشاالله ډیر ښه پروګرامونه چې تاسو نور د میلمنه خور ته موږ دا سوال کوو چې دا موږ ته د وطن یا د غرونو یا د سندونو په اړه موږ ته شعر ووایي نو موږ به ډېر خوشاله شو نور وخت نه ځای کوو توجه نه
یو په مخمخه خالینا خور دغه د فرمایش خوراغه نو هر شعر چورته لولي
بله د روزان سلامونه ته وعلیکم وای موزم خپل سلامونه له ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم چې د سره موږ سره اشتراک وکړ او پښتنه یې وکړلې نو ولې نه اول چې د نورزی صاحب کوم پښتنه کړې وه چې زما کوم شعر هنرمن ویلې دی کنه غواړم چې هغه هم داسې هغه پاتې نه شي چې څنګه زموږ سوال ته جواب را نه کړ نو او ولې نه زما یو څو شعرونه د فرید په نوم باندې یو هنرمند دی چې هغه ویلې دي او څه یو د احساس خان په نامه باندې یو هنرمند دی چې هغه د لاس لاندې دي او هغه په کمپوز کړي دي لیکن اوسه پورې ویډیو باندې ورته نه ځکه او په لومړي سر کې زما په خپله دغه علاقه نشي چې زما شعرونه دي د میوزیک سره وویل شي زه غواړم چې زما شعرونه د کتاب تر حدا ژوندۍ پاتې شي او یا به دا چې زه په خپله دغه شعر کې نه پوهېږم چې دی به یو آهنګ ولري که ونه لري لیکن زما د کتاب تر حدا خپل شعرونه ژوندۍ په کار دي چې کتاب کې مې ژوندۍ پاتې شي او پاتې شو فرمایش د ورور چې ویلې چې یو حماسي شعر یا د وطن په باره کې یو شعر ولې نه یو شعر په لاس کې لرم او په دې هیله چې د هغه او د نورو اورېدونکو د پام وړ وګرځي نن مقام د چا د مینې سوال ته ناست دی نن مقام د چا د مینې سوال ته ناست دی د خپل لاس د ورانو کرخو فال ته ناست دی زه پرې څنګه اوس ګمان د خپل کور وکړم زه پرې څنګه اوس ګمان د خپل کور وکړم چې یتیم مې د بل چا دیوال ته ناست دی چې سجدو له ورله بل معبود پیدا کړي چې سجدو ته ورله بل معبود پیدا کړي خوار پختون مې نن حیران کلال ته ناست دی صداقت او سادگی یې در په برخه ګام په ګام چې غځېدلي جال ته ناست دی هم مجرم شو هم قاتل شو پدار خیژي هم مجرم شو هم قاتل شو پدار خیژي هغه قام ملا ثواب اوبال ته ناست دی چلینا پرې د خپل کور اورونه مړه کړي چلینا پرې د خپل کور اورونه مړه کړي مات قلم یې هغه غټ وټ خیال ته ناست دی
ډېره مننه تاسو نه کور دی ودان د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو د آشنایانو د ادبي پروګرام قدرمنو اوریدونکو نن د آشنایانو د ادبي ډیرې د پروګرام میرمنه شاعره لینا احمد ده او لینا احمد وی چې د شیرونو مجموعه چې تبه کله راځي چاپ شوې ده او لنډه قصه هم لیکي یا شعر هغه د نمونه په تور ولوستو او دا وی چې زه په ناروی کې اوسېږم نو خپل ژوند کې ډیره خوشاله کاری مونږ ته او دای هم ویلي دای هم مونږ ته ویلي چې د شعر او شاعرۍ سره د ډیر په خوانه د مینو او کور کې ور سره دوه شاعران دي او ورته لارښوونه کوي او ډیره خوشبخته ده دا خوشوي د دې د خبرو هغه غټ غټ ټکی نو کته چې نور سوالونه لري را نورې دن کو بس ټلیفون وکي او د دینا احمد سره وغږی څوک ورو رقم دینم ټلیفون کړی دی
الو
مهرباني وکړه د آشنا رادیو ده موږ ته راغورو وعليكم السلام bale
الو
مهرباني وکړه آشنا رادیو ده
سلام علیکم استاد درنی خور ته سلامونه علیکم خور مې نه د پښتنه ده چې دوی په افغانستان کې جای ځنه شي کولای افغانستان کې کوم چی دی
افغانستان کې کوم زیده
الو
خاطر زه د پسوالم سي پوینه شوم په هر صورت ښه نو تاسو چې تر هر ځی معلومات ورکول شي څومره پوښیوي بس جواب ورکړي نه خو مېرمن
د ورته زه هم خپل د ځل کوم سلامونه وړاندې کوم او پاتې شو دا چې د افغانستان کې د سېدو شرایط ولنه موږ کدل توسيګو هم په همدغه تمه چې کله زمو ملته هغه مرور صورت بیر تر بخلا شي او راشي شرایط خشي او د دې جوګه شي چې موږ لا شو الته ژوند کوو سېګو او پاتې شو د زیمه شخص کول کومه ده هو چې زه د افغانستان ستانیم د زما لپاره ویار ده لیکن بیا هم د دې د معلوماتو لپاره او د دې زړه د ساتلو لپاره دا ورې شم چې د ننګرهار ولایت سره تعلق لرم او د ننګرهار ولایت
ښه ډېر ښه نو راځه لینا خوري یو بل شی دی ولوله
بله پس پرده دا یو شی چې زما کتاب کې موجود نه دی ما د کتاب چاپ دی نو ورسته دا ملک له دې نو غواړم تاسو سره شریک کړم دا د چې پسترګو کې مصاری او د زړونو لمن نسی پسترګو کې مصاری او د زړونو لمن نسی روان لکوب د تور غرونو لمن نسی د فکر تر اسمانه مې د ستور کور ته بوزي د فکر تر اسمانه مې د ستور کور ته بوزي یو څوک لکه د باز مې په وزرونو لمن نسی دا سم لکه باور چې د رنگونو په سیمړی دا سم لکه باور چې د رنگونو په سیمړوي تاویږي بل شوندو د خالونو لمن نسی دا سترګې مې د ماتو انځورونو کې سیجباړي دا ګوتې مې د ورکو تصویرونو لمن نسی ایرا ایرا زړګېبه مې په لپو کې دروړما ایرا ایرا زړګېبه مې په لپو کې دروړما دا کلکې حوصلې مې د اورونو لمن نسی او ستا خوې لکه صفان د سمندر دی بیا براشي تا خوې لکه سپان د سمندر دی بیا براشي ساحل غوندې نظر ده دریابونه لمن نسی ساحل غوندې نظر ده دریابونه لمن نسی
ډېر ډېر خسته ډېر مننه ډېر مننه تا مخکې ولې لینا احمد خور چې ډېر په خوانه دي شعر او شاعري شروع کړې ده او هغه ماحول شاعر کړې
دا
هغه وخت ماحول ته چې نظر وچې د کوم شعر شته درسره
ولاد په هغه ماحول باندې چې نظر واچو نو د مایوسی نه ډک شیرونه وي او هغه به ما ډېر خفګان ته ورسوي ما تاسو مخکې هم وویل چې زه د هغه وخت پیداوار یم د هغه وخت کې ما خپل ماشومتوب تیر کړی چې ټول مایوسي وه او ټول به موږ همیشه همدغه اورېدل چې په دغه کور کې دومره نفر مړ شو دلته هغه حالات اوس هم شته داسې نه د هغې نه بدتر حالات راغلي دي تیر شوي دي یا را روان دي دا دي لیکن هغه وخت کې زما ذهن ډېر زیات ورکوټه و په هغه وخت کې هغه زغمل ما لپاره ډېر سخت و هغې نه بعد چې بیا غټ شو بیا مهاجرت شو چې پاکستان ته مهاجر شو هلته اوسېدلو او بیا دې خوا ته راتګ شو دا شو لیکن ما هغه مایوسۍ ته هېڅکله مې خپل شعر نه دی دې څه وړاندې کړی دا مې ګڼلی دي چې زه د هغه ټولو حالاتو دې ته را رسوم ولین چې څه ولیکم لیکن د په دغه اغزن ماحول کې به هم هغه خو حالات ته فکر کړی دی بعضی مینه مستایل دا کته مینه کې څه هجران راغله هجران مستایل دا غینه مې جوړلې دي لیکن د سمې فین ته کې څه د وطن په اړه کې څه
ښه که خو خدینی چې هغه شیرونه وایي بس نو هر او ار یو چې ستا خو خی غزل لري غزل وایي
بل یو غزل لرم چې تا چې په پانه کړه منظور زه د ګلونو په سیر ساتي په پاڼه کړه منظور زه د ګلونو په سیر لتخیل د شم چاپیره په یادونو په سیر پولی پولی زړه د لدرته داسې پړکو چاوده پولی پولی زړه د لدرته داسې پړکو چاوده زما د شونډو د پرهره او د پاړونو په سیر او زه خو رنگینه ستا د خیال په شانت نه يم ګوره زه خو رنگینه ستا د خیال په شانت نه يم ګوره دښتو کې پایم دوران شو یو څو پلونو په سیر زما د تت انځور ښکلا د آینو سره وه تا دم په دم تازه کولم د رنګونو په سیر دا تنهایی او خاموشي مې د وجود ووژنه راټنګوه مې د رباب یو څو تارونو په سیر او زه د سترګو سمندر کې ډوبول غواړمه ته په لیمو باندې راوړې د موجونو په سیر
او ډېر ښه ډېر تشکر ډېره مننه د اشنایانو د ادبي ډیرې د پروګرام قدرمنو اوریدونکو شاعره لینا احمد نن شپه د اشنایانو د ادبي ډیرې د پروګرام مېلمنه ده اوسې په ناروې کې هغې زنمو پروګرام ته رابللې ده د شعرونو مجموعه ته به کله راځي چاپ شوې ده او د لنډو کیسو خبره خو یې هم مخکې وکړه چې وایي لنډې کیسې هم لیکم نو اوس په ستاسې درنو اوریدونکو په اجازه زه د لندو کیسو خبره راوخلم چې لینا احمد خورسوي لندې کیسې خو معلوم درنه یو موضوع چې ستاسو خو یغه بلی کیسې دا به خود چاپ کړی نه تر اوسه پوري کنه لندې کیسې
تر اوسه چاپ کړی نه دی لیکن د کار لاندې کې د شي چې په اندازه کال کې هغه ان شاء الله چاپ شي او زما که وخت کړی وي نو شروع ما د کیسونه کړو د دې زیات چاول نه چې ما کوم قلم راوغستو لیکل مې کول نو ما به سفي لیکل دا د خپل ماحول خپل شاوخوا کیسې به مې لیکلې چې د څه وشو یا د خبرې وړې وړې چې ما زما د ذهن مطابق کیسې مې لیکلې لیکن د یو وخت د سراغ چې کیسې را نه پاتې شوې او شعر او شاعري ته مې مخه شو دا مې لیکل لند لند مې لیکل نو هغه نور څه چې کله د کتاب زما چاپ شو نو چې مې اراده هم دغه وچه هغه پخوانۍ څه لیکنې مې لرلې هغه او څه ورسره اوسنۍ نو یو مجموعه د لنډې کیسو هم چاپ شي نو خبرې
په دې قصو کې داسې قصه مثلا چې یو پند پکې یو داسې موضوعي چې مثلا دا فکر کې چې اوس یو د لنډه غوندي امکان لري لنډه کیسه خو بل لنډه وي خو مګر داس ډوره ډېر لنډه بنې
نه لنډه خو دومره لنډه نه وي خو خامخا دې 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 هغه موضوع د سند چې زه په سټو کې کتاب ته بیان کوم او خامخا کیسه ناول د ټول یو پن لري او یو څه پکې خامخا شته دې او دې کله د لستن کو د پاره یو څه غټوري هغه خو پکې خامخا شته لیکن لستل به لکه
د سې موضوع شته چې ستاسو خاصه علاقه مندي وي
سره یانه کوم موضوع همدغه د خزو مشکلات په اړه کې دا د ما خوشبختانه تاسو مخ کې مو ولې زه هغه ټول ستونزې نه تیر شوی نه یم کوم چې د زمن سبق زمون کوم خويندې تیریږي لیکن ارتباط زما د دغه خويندې سره ډیر زیاتو کله چې په پاکستان کې ما الته منو ډیر داسې فسي خبرې به نه اوریدلې حتی چې ډیر خويندې به دومره زبردست شاعري کوله چې کتاب شي وي ډکې وي لیکن د هېری به هغه هیڅ چاته نه شو خودلې او دغه نه به اوریدلې چې زموږ د کور خلک وي یا زموږ شاوخوا د ماحول د خلک وي چې موږ څه دي کو نو دا به د خپل ژوند په باره کې به لیکو دا زموږ د ژوند راز دی دا به ښکار شي دا به سبا موږ ته د دې خبرې جوړېږي دا نو دغه ستونزې ته به مې ډیر زیات خفه کېده او که زما د خصو دین مهور وګوري هغه هم د دغه خصو د ستونزو په هکله باندې د خصو په اړه کې ونه
ښه تاسو ویلي چې مخکې معلومات هم ورکړل که اوریدونکو نه یې اوریدلي اوس به زه یو ځل بیا ووایم چې خاوند یې هم شاعر دی او پلار دی هم خوشبختانه دوه شاعران دي سوال مې دا دی چې په کورنۍ کې بغیر له تا نور څوک هم شاعران دي که نه یا به نه ځکه بیا کله کله د شاعرانو تر منځ رقابتونه هم وي که نه
زما خاله شته پورتن زې په نامه باندې دا هغه هم خشید لیکي شاعره ده هغه هم دی او امدا سيزما نیکه هم دی ښه شاعر او خو دې بخې اوس نشته خو لیکن دا غي هم بعض اثر د چاپ شوی اثر نه لري لیکن شته د په کتاب شو کې یعنی هغه شته موږ کلولو او مشا ګورو نو زما نیکه هم شاعر په خپل وخت کې نو دا څه دومره خلک لري
نو د څه کې د شړې وای چې داستا وینه کده نو دغه سوکه سه شاعران دلته کورانه کې نه کده پلار او خویندورونو کې خو نور سوک نه غیله تا
نه خویندورونو کې نور سوک نشته دی بس
خا
نه په خپل لیکم نور ملکی
تاسو اصلا څه شی مسلک دي څه دي ویلای دي معلوم دار درس او تعلیم خو د پاکستان او افغانستان کې خلاص کړی
زه په خپل ادبیات په ځینې خلاص شوم د پښتو رسته کې او بس هغه تازه د پانتو نه خلاص او بیا د خواته ماجر شو د خواته راغلو او دلته خو بیا اوس د سیفل حال په خپل مسلک کې خو کار نه کوم لیکن هم د نور څه مسایل دي یا څه درسونه دي چې د پاره چې کوم اړین دي هغه باندې کار کوم نو
ښه نو تر څو چې ته کوم بل شعر خوښې اورېدونکو ته یا غزل پیدا کوي ورته زه به تاسو کوم چې دی یو بل اورېدونکو سوال به واورم
بله
ځکه دوی به انتظاري مهرباني وکړئ تاسو ارزینه چې ټلیفون کړئ د آشنا رادیو ده څوک وعلیکم السلام روڑا پس لسلام سوال
ایلمن ولایت بناوی در سوالی سے آقا محمد پوپل خبر رکھا ہوں
پوپل سے بسرے مشہ ناوین خواہ
مننه جوړ وڅ استاس د ملمنه سمې دا پښتنه ده چې سړی څنګه کېدل شي یا سړی په تعلیم باندې شهر کېدل شي او کدا د سیو په ځلی کار دی او بل پښتنه دې دا چې د ملمنه شهر کم دی مستجاب وړاندې کې ډېر مننه په احترام
په مخه بس لینا جانې مې ربا نیو کاوه
بل د دې ورو سلام ته هم علیکم و مخ سلام نو مو وړاندې کوم ګرام رو دې څه پښتنه وکړه لازمه په خیر چې دا مشکلې چې زموږ مچې څوک دې په تعلیم باندې شاعر شي نه لیکن تعلیم او پوهه یو شاعر تراشول شي یو خشیر غزلول شي لیکن احساس څه دې زه په خپل اند باندې وم زه به څه نو هم کېدې شي ما سره څه په دې باندې اختلاف مو کې او زه په خپل چې شیخ خپل یو فطري ارزنده خو به پاتې خوانه یو په ځینې ده چې څوک شاعر کېدې شي او هغه سره به لوړ تحصیلات لري پوه لري زده کړه لري نو هغه به یو ډیر خشیر لیکل شي هغه د پاره بشیر لیکل ډیر اسان دا به یعنی ډیر د منلو وړ نه ځکه زمون په خپل پښتو ژبه کې ډېر د شاعران دي چې هغه زده کړې نه لرلې نو لوړې زده کړې څه چې زده کړې نه لرلې لیکن ښه شاعر دی کولای کوم دا سمون
زه فکر کوم لینا خوریا و ثانیه زه فکر کوم چې همدغه خبره چې تاسو وکړه لکنه دا چې مونږ وایو لوړې زده کړې نه لرلې دغه کس یا د خزي یا د نارینه یا د ځوان په هغه وختو کې دا تاسو اوس خبره وکړه مثلا مکتب ته باندې تلې چې لیکلو لستل وکړي شي مګر ذهن او فکر او مطالعه او تجربه خو د څه شي دی چې سړی چې چیرته ژوند کې هغه ټول احساسوي هغه ګوري اوري سړی یو چا سره کینی او چې شي اوري هم زده کوي نو کېدای شي چې سړی وایي چې یعنی یوازې لیکلو لستل نه دي چې سړی د لیکلو لستل وکړي نو هغه پر شي باندې پوهیږي څنګه
دا خبره هم دا دام نه ده لیکن که هم که سټوري کې نو لیکل لستل هم دی یو څه هدا پورې
بله
لپاره اړین دی یو څه هدا
پورې ضرور خودي اما زما مقصد په غبل خو کې
بل او هغه څه خبره نه ده لیکن دا چې یو څوک وي چې څنګه یو څوک شایي شي یا څنګه باید شایي دا نو زه نه پوهیږم
او دا څه فرمول ورته نشته دی چې دا وګه چې شایي شي
او دا خبره نشته دی او نو څه وکړي او بل پات شو دا هی چې ول چې تاسو اوله مې لمړی شیر ولا زه په لرم په خپل خاطراتو کې لرم هغه ما سره د څه محسوسې ځکه چې اما ته د څه ډیر زیات ما تاسو مخ کې مو ولې چې زه پوهیدم چې زه شیر لیکم لیکن هغه په قوانینو نه پوهیدم چې دا به څنګه ولیکل شي کنه هغه احساس مې په ډیر زیات نازول احساس او پاک احساس مې پکې لیکن هغه کوم طریقه د لیکلو چې وا هغه کې ما نه ډیر زیات ګډوډي پکې راتلا غنه او دا نه ورسته چې زه کوم خپل لومړی شعر یې ګڼم لازم چې دا زما لومړی شعر دی د هغه شپه کاله مخکې چې ما بیا هغې نه بعد متوجه شوم او توجه مې وکړه نو هغه غواړم چې دغه خپل ورور سره وي
مهرباني بس همدا چې ستا په نظر ستا خپل لومړی شعر ګڼې په خپل نظر دې همدا وایي
همدا دی چې د پښتو په نوم ویاړلې یو خور یم د پښتو په نوم یاړلې یو خور یم چې پښتو مې زیږولې هغه مور یم ما پښتو په خپل وینو د پاللې زه په دې غلیم تمر کې مې پیغور یم زه پښتو پښتو ناری و هم پچره پچو زکه هر چا سوزولې په سرور یم چې طاقت مې دنیا ګوت په خله ده چې طاقت مې دنیا ګوت په خله ده زه د هغه مجاهد په مت زور یم او پښتونخوا یم ویشل مې څوک نشي پښتونخوا یم ویشل مې څوک نشي زه د ټولو پښتنو بچیانو کور یم او زه لینا په پښتنه ژبه فدا یم زه لینا په پښتنه ژبه فدا یم د وحدت خوږه سندره نور په لور یم بس دغه یو هغه و چې لومړنی شعر و چې بیا په وحدت په ورځپاڼه کې هم چاپ شو ما دپاره دسره ډېر خاطرې لرم د دې نه ځکه چې دا و چې ما ته ډېر همت راکړه چې
اخبار کې چاپ شو بیا خلکو تبصرې پی وکړي وینا زولې
اگر چې اوس مې د شي سره اختلاف دی ځکه چې موږ باید دا ونه وایو چې صرف پښتو پښتو موږ باید چې ونا زو ټول افغانان نه زو چې زه افغان یم اول انسانیت او غیر رسته بیا که سړی خپل ملک یا ملت یا دین دی افغان خو بیا هم دا د هغه وخت جذبې وي چې په فکر کوم چې دا دا ماغه وخت جذبې وی لیکن بیا شاعران ته زه همیشه هر ځای کې کوم شاعرو ته مې هر ځای کې همدا وایم چې موږ ټول افغانان یو ټول افغانان به نازو موږ به یو قوم نه نازو که هغه پښتو شو پښتون شو تاجک شو هر څوک شو نو دا نه موږ باید ټول افغانان نه نازو
تاسو خپل احساس چې بیانوي دا ښه خبره ده هر شاعر خپل احساس بیانوي دي ته به نه ګوري چې د سرحد او حد حدود ورته وټاکي مګر بیا کله چې سیاست کې نو بیا صحیح خبره ده اما ازادي ښه ده چې سړی څومره ازادي خپل فکر او هغه طرز فکر بیان کړي د خپل زړه خبره وکړي دا هم صحیح خبره ده چې خپل قوم به ملازه او نور قومونه به ملازه دا ټول په دې یو ځای کې اوسي ټول افغانان دي یو د بل هغه اراده ته او احساس ته باید درناوی وکړي او د څه فکر وکړي چې د غشایر خپل احساس بیان کړي د دادې لپاره نه دی چې د تفرقې د اچولو لپاره دی او قوم په بل قوم باندې برتر ګڼي هغه څه چې لیدلې دي اما غي بیان کړي دي همداسې نور خلک هم دغه څه دي نور ژبو د نور قومونو ملتونو خلک هم دغه څه ټول حق لري او یو د بل باید واوري دا خبره ده تاسو دا شعر ویلې د مور کلمې په کې یاد کړل نو موږ ویلې چې راځه په دې اخره کې وتا ته یو سندره و چې دا سندره هم مرته ویل شوې ده خو دې یو کیچې شعر هم څخ خوښ شي او کمپوزم او چا چې ویل دا غواز هم خوښ شي نو امریکا غا آشنا رادیو بل سن لري اخر کې درته یو سندره خبرې کړي خو خي ډیره خوشاله شوم چې د سره وغه گیدم لینا احمد خور موافقت دې غواړم مبارکي درته وایو امید دې چې نور شیرونه ولند کې سي دې چاپ شي د خیر سره بیا دې پروګرام ته راوړو مخې ته ده
مسافر مورے وہ گو بچوں تخیرت والے اے سوالگر مورے پیول جامو نہ دل گیسے مسافر مورے وہ گو بچوں تخیرت والے مرگو داستان دے دا ٹول شرگون دید بھی بنو آو مرگو داستان دے اللہ دے وہ رحمی گستان اللہ دے وہ رحمی گستان پہال مجبوری مورے بچوں کا خیرات والے اے سوالګر مور په ول جامو نه قربان شو کلوچ زبائے دمن سب خاون شم نن پردی پیٹے چالو مائے زماز پن سر مورے وکو بچو تا خیرہ پالے اے سوالگر مورے پیون جامو نده قربان شم مسافر مورے پیون جامو نده قربان شم گوال لالم دغه بدورا شاعر کر